درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړی شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه و. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متی الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د چاپیریالي پروژو ځنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 کال د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د نیک نیت له مخې کړې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونه یوازې د شنیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهال ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وخته چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او دې وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقونو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې 6 افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همدارز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګند چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او کنه. ملګرو ملتو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هېواد غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. دا اعلامیه کې راغلی ده چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، شی چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تیرورستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼه کې د وشل شوي کستوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان شار د شیر آباد سیمې په امام هادی جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په مهال وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزی لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوساتونکو او بندي امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه، چې بندي امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بندي امیر دریمه بریا وه. بله لوبه د مس عینک اتلانو او سپین غر پړانګانو ترمنځ وه، چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د افغانستان د جلاوطنه شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه، چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د آی سی سی د راپور لمخي چې پرونی پر خپل وی پانه خور کړی د جلاوطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده چپان د کرکټ د نړیوال شورا نوی طرح له هیجان ډکه وبلل او ویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای و احترامات من قبول کی قدر مونا وګړو لیست کون کو زبرش نما فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغواس فهم د جغرافیا مزمن اوم ټولګي شپږ بلوستا هلمن د ایم چې تاسو ټول قدر مونا وګړو لیست کون کی برتر وګړو جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتنوي درنا وګړو لیست کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن ورځی مزمن جغرافیا اوم ټولګي کتاب شپږم دوستینو هلمن د ایم تاسو ټول قدر مونا سکون کی د لوستر پای پرې رسره ملکیا وکړي او ورس زکړي قدر مونا زکون کو د تل پسې یوزر بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو وګړو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودې شمې نه پیل بیا تر شپږ سرويشتې مې سپې پرې هم چنان قدر من وګړو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی. نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پورې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو وګړو د کونکو وسان د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنو وګړو د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر وروستنو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه څه چې د ځمکې څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو پکې موجود وو سیږي په هغه څه کې همیشه دایمي واوري موجود دي. یعنې زموږ په ګرنه وړ افغانستان کې کوم چې کابو یو پر دې برخه یې غرونو نیولې ده، دغه لوري ستی چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو شي موجود دي، په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واوري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجې د زیاتوالي لامل څخه دا واوري په اوبو باندې بدلیږي او د دغه واوري څخه سیندونه د سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کیږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای شي نو د سندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي، د دې سرچینې اخلي. نو په هغو سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغو کې د هغوی زور زیات واوسیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیند چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دوی وجدوالي د څو برښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سندونه کې د بیړی د چړولو ور هم دي. یعنی په دغو سندونه کې بیړی هم چلول کېدای شي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو لوی سندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سندونه شی او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سندونو سره یو ځای کیږي. کله چې دا د لوی سندونو سره د دوی اوبه ځای شي نو لوی سندونو سره د دې کوچني سندونو د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیه پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي، چې جغرافیه پوهانو د افغانستان روانې اوبه په 15 اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرو د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپله د تړلي حوزو سیندونه دي، چې یو یو ویزه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی، چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه په خپله د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړي دي، چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د دارایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماک پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو، دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي، چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 1400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د مساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه مساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي، چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لاره کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، پنځم د تړلو حوزو سیند دی، چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي، د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي، یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی، چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاب سیندی، د سمنګان سیندی، د اندخوی سیندی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي اوسې. چې اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو، په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري، چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوې دي. او زموږ ګران هېواد مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي، او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي، او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي، لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان، هامون، همون ولوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګوډزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمهییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او هم چې نن دغه سیندونه چې دي درنا او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان